السلام علیکم استری مشای تاسو مشال ریډیو اورې دا وخت ما سپخین درې بجې دی د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم چې پکې به واورې د افغانستان په خوست کې ځانمرګي برید عمل جوړ لاړولې د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی د نه اهلی په فیصله بیلابیل سیاسي ګوندونه او عام ولس اس نظر لري نن په نړۍ کې د مهاجرینو نړیواله ورځ مانځل کیږي د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو د بې کوره شوي خلکو حال هم درکو او د خبرونه په دویم نیمایي کې به د نړۍ رنگونه واوري او راځي چې په سر کې د فرخنده وزیر نه د سات تازه خبرونه واوري
د افغانستان په خوست کې په حساب ځکونو یو ځانمرګي بریټ شوه شپارس وجل شوی او د ډیر شو زیات جوبل دی د پاکستان انتخابي کمیشن د سپریم کورټ د فیصله ورستو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهلی نوټیفیکیشن جاری کړي په 28م جون با نوې وزیر اعظم ټاکل کیږي او پاکستانی چارواکي وای یو مشکوک الجیریایي نجات فرانسوی نیولې چې پر د القاعده سره د تړاو تورونه دي د خبرنو تفصیل د افغانستان په خوست ولایت کې نن غرما په بهرنوز واکونو یو ځانمرګي بریټ شوی چې په کشپاړس عام وګړي وجل شوی او د ډیر شو زیات جوبل دی دغه ځانمرګي بریټ نن غرما د خوست خار په سپین جمعه سیمه کې وشو د خوست امنیه کمانډان جنرال سردار محمد زازی د پیخه تاییدوي او وای چې سیمه د افغان او بهرنوز واکونو کلابند کړی دا اخوا د خوست امیر اختیار رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل بیا وای د خوست ملکی روختون ته لپیخه لس مړی او دیارلس جوبل کسان ورورل شوی دی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي د غراد یو شخصي روختون چارواکي وای دوی ته د شپږو کسانو مړی او د شلو پوری جوبل کسان ورورل شوی دی د پاکستان انتخابي کمیشن د سپریم کورټ په حکم د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نه اهلی نوټیفیکیشن جاری کړي سباله بعد نوی وزیر اعظم د ټاکنې لپاره امیدواران په انتخابي کمیشن کې خپل کاغذونه داخلوي او په 28م جون باندې اسمبلی په غونډه کې فیصله کیږي د انتخابي کمیشن قائم مقام مشر جسټس شاکر الله جان په خبره د سپریم کورټ 19م جون د فیصلې تر مخې د ګیلانی د نه اهلیت نوټیفیکیشن جاری کړي چې اوس په د ملتان د قومي اسمبلی حلقه یو سل یو پنځوس خالی شوی چوکۍ لپاره هم وټنه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم نا اهلا وګرځولو چې دوه میاشتې وړاندې د توهین عدالت کیس کې د سپریم کورټ لخوا تورن ګرځول شوی وو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ دغه فیصلې په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
The question of Prime Minister Gilani's status and future and the
da wazir azam Gilani da halat aw ratlun ki pukhtana da sabakh narawana wa amung pa da dauran ki wanakre shu che da Pakistan da hukumat sara kar bukru aw dui bayat pa de ara yawe natije ta warasi che da da hukumat la para samana lari humung da tamlaru che da Pakistan sara ba da haga masalo da hawarul la para kar bukhu che halte zarurat laru
to try to finish some of these issues that we need to finish
د پیپلز ګوند یو مرکزی مشر خورشید شاه په اسلام آباد کې میډیا ته وویل په 28م جون با د نوي وزیر اعظم فیصله کیږي او زیاتوي د سلام مشورې ورسته به ګوند خپل فیصله اعلانوي د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیز بنچ د کوهستان جرګې کیس اوریدنه وکړه او فیصله کې وویل چې دوی ته داسې ثبوتونه وړاندې چې دوی ته داسې ثبوتونه وړاندې کړی شو چې دغه 15 واړه خزي ژوندۍ دي نو ځکه دوی دغه کیس خارجوي د کوهستان د جرګې د فیصلې په اړه سپریم کورټ از خود نوټس اخیسته وو پاکستانی امنیتی چارواکي وای یو مشکوک الجیریایي نجات فرانسوی گرفتار کړي او پرې تورونه لګولې دي چې د القاعده ډلې یو مهم مشر دی د شورو پورس چارواکو ویلي چې د نامن میزخ په نامه د غتنې د ایران سره نږدې د پولي په خوښه سیمه کې نیولې دي چې د غشان دی نیونه په بلوچستان صوبې کې راځي د دغه کسته گرفتاری په اړه نور معلومات لانی دي په ډاګه شوی چارواکي دغه کسته القاعده یو غړی په توګه یادوي چې په اروپا کې مشته وسوالو ډلو سره تړاولري چې داسې باور کیږي په پاکستان او یا په ایران کې پټنځای نه لري د میډیا ریپورتونه وایي داسې باور هم کیږي میزخ تل قاعده ډلې یو بل مشر یونس الموریتانی نږدې ملګری دی چې په سپتمبر 2011 کال کې پاکستانی انتظامی چارواکو نیولې وو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جیشل هیوادونو مشانو په اروپا غږ کړی چې د خپل مالی بحران ختمولو په لړ کې دی په سمدستي ډول ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مکسیکو کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنی سرمشریزې په اخر کې اعتماد ښکاره کړ چې اروپایي مشران به خپل د قرضې بحران له منځه وړلو په ترڅ کې سم ګامونه واخلي او زیاتوي.
I welcome the important steps that they have already taken to promote growth.
زه د دوی د مهمو ګامونو هرکلی کوم چې د وړاندنۍ د اقتصادي پرمختګ، ودې او مالي ذمهوارو سرته د رسولو لپاره پورته کړي دي، او زه ډیر خوشحاله یم چې یورپي مشرانو ویلي دوی به د یوروزون د اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کوي چې دا شان اقتصادي مارکیټونه ښه شي. اروپایي مشرانو د جیشل هیوادونو سرمشریز ته دا هم ویلي اراده لري چې د بینک شعبې متحد کولو په مت کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. او بل خبر دا چې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د صحت په اړه متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي دي. سرکاري خبری اجانس مینا اول ریپورت ورکړی و چې په سرخار قاهره کې د جیل نه یو پوځي اسپیټال ته د وړل کېدو وروسته په کلینیکي توګه هغه د مړي په حساب دی. خو بیا غربي خبری اجانسونه او نور ریپورټونه د چارواکو د خولې وایي چې څلور اتیا کلن حسنی مبارک د تنفس په اعلی ژوندې ساتل شوی دی. دغه متضاد ریپورټونه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې تېره ورځ پر مبارک ته زړه دوره راغلی و او د جیل نه یو نږدې پوځي هسپتال ته یوړل شو. هغه په جیل کې د عمر کې سزا تیروي. سرکاري ټلویزیون وړاندې رپورټ ورکړی و چې د حسن مبارک ته زړه حرکت یو څو سیکنډو لپاره ودریدلی و. وروسته ډاکټرانو د هغه د زړه حرکت عادي ساتلو لپاره هم د مشینونو استعمال کړی و. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخند وزیر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړي په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د افغانستان په خوست ښار کې ځانمرګي برید د ډیر شو نه زیات خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د سپریم کورټ لخوا د یوسف رضا ګیلانی د نه اهلی فیصلې د پاکستان سیاسي فضا ګرمه کړې. هر سیاسي ګوند د فیصلې ته په خپل خپل نظر ګوري. د تحریک انصاف غړی هاشم بابر وای
ادلی آزاد ده په خپل سوچ کې فکر خدا وا کدی هغه وخت کې استعفا ورکړې وي. حکومت یو ډیر لوی احترام پیدا شوی د خلکو په زړه کې د پارټۍ لپاره.
د پاکستان د نورو برخو په سیر بلوچستان صوبه کې هم په لکونو افغان کډوال ډیر دي. وای د ناروغي او علاج په دم درود کوي، نورې وسیلې نه لري.
کوم مریض شي مریض تداوی خپل ځانه کوي، بل ځای دلته د سیاحت په حواله کې دوی هیڅ مشکل مول نه کوي.
او ډیر اسماعیل خان کې محسود کډوال د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې ده. دوی وای د بجلی په بیلونو کې ورسره هم ظلم کیږي.
په بیل شه ده نه ده نه په میش په سه اضافي نه جایز دومره جرمونی لاګایي چې وست خپل بلینا ولی دل د چا لاګری په دای د چا تیازره دای د چا پنځو زره په ډیر سره ناکام د ډیره کامه خال کیږي.
دا او نور ریپورتونه لرو. او د دې غړې په دویم نیمایي کې به هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر نه بجو نه شروع کیږي او تر مازیګاش پکو بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. دا تاسو په خبرونو کې هم په سر کې واوریدل چې د افغانستان په خوست خار کې نن غرمه په بهرنۍ ځواکونو تر سره شوی یو ځانمرګي برید د ډیر شو نه زیات کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د غبرید غرمه د خوست خار په سپین جومات سیمه کې رامنځته شوی دی. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال دا وخت موږ سره د نیخ په نیغه د ټلیفون په لیکه ده. متنوال صاحب استلام شه د دغه پیخې ورستی حالات را سره کې شریک کړي.
منور شاه ورستی معلومات چې دي چې د رښتونو سرچینو ورکړي دي وای چې ولستنه په دې پیخه کې مړ شوی دي چې په دې کې دوه پولیس دي او شپږ د ستنه جوبل دي چې په دې کې دوه تنه مېرمنې یا ښځې دي او یو څو ماشومان هم کې دي. تر اوسه پورې دغه متو پاسا ولاندیم سیمه کله بند شوی و څوک نور پر خدل کېدل. خو لکه شی بوډاندې امنیه کمانډان مل پاسوال سردار محمد زازی ژورنالستان ته ویل چې د غزان مرګي واسکټي بریدو پلی بریدو هغه وخت د برید تر سره شو چې دلته امریکایي یو غزمه یا کانوي د خلکو د سترګو عکسونه اخیستل د بایومټریک ټیسټونه کول نو دلته ګڼګونه جوړه شوې وه او دې ګڼګونې باندې د غزان مرګي برید وکړ چې اکثره مرګوبلی ملکي وګړو ته رسېدلې ده خو مل په سوال سردار محمد زوزي دا ونه ویل چې امریکایانو ته یا بهرنیو ځواکونو ته په دې کې مرګوبله اوسېده او که نه او که دا څومره تر اوسه پورې د ناټو سرچینو هم داسې نه دي ویلي چې هغوی ته څومره مرګوبله اوختي یا نه ده اوختي.
متنوال صاحب، د دې پېښې ذمهواري چا په غاړه اخیستې که څنګه؟
نہ تر اوسه پورې نه وسله والو طالبانو یا نه هم کومې بلې مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه څه معلومات ورکړي او نه تر اوسه چا مسؤلیت اخیستی.
ډېره مننه، د ځان خیال ساته. نورو خبرونو ته به هم تاسو ته راځو. دا وو د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال چې د خوست ښار نه یې موږ ته نیغ په نیغه د ځانمرګي برید دغلته چې کوم ترسره شوی د هغې حال راکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بنچ 13 ورځ په خپل لنډه فیصله کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه اهله ګرځولې ده. د سپریم کورټ درې کسیز بنچ چې مشري یې چیف جسټس افتخار محمد چودري کوله په خپل لنډه فیصله کې ویلي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له 23 اپریل راهیسې نه اهله ده او له دې سره سره یې د قومي اسمبلی غړیتوب هم ختم شوی دی. سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم کړی چې د یوسف رضا ګیلانی د اهلی خط دی زر شایع کړی. دې فیصلې ته په پاکستان کې سیاسي ګوندونه څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله یې په ریپورت کې وړاندې کوي.
13 ورځ د سپریم کورټ درې رکنی بنچ مشري چیف جسټس افتخار محمد چودري کوله په خپل ایوي مختصره فیصله کې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم عہدې لپاره نااهل وګرځولو او الیکشن کمیشن ته په فوري توګه د یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د غړیتوب ختمولو نوټیفیکیشن جاري کولو حکم ورکړو. د فیصلې وروسته د قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسټس میا شاکر الله جان په مشرۍ کې د الیکشن کمیشن اجلاس وشو او کمیشن د سپریم کورټ په فیصله د عمل درآمد وروسته د ملتان د حلقه ان ای یو سل یو پنځوستم نه په 2008 ټول ټاکنو کې کامیاب ګرځولې شوی یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی رکنیت لپاره نااهل وګرځولو او الیکشن کمیشن دې لړکی نوټیفیکیشن هم جاري کړو. د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نااهل ګرځولو فیصلې په حق د ملک سیاسي جماعتونو څخه موقف لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ڈپٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال وائی چې سپریم کورٹ لخوا سزا او رول ورستو یوسف رضا گیلانی لا پشپگشتم اپریل مستعفی کے دل پکار وو.
جس دن سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو سزا دی تھی اسی دن یہ مطالبہ ہم نے کیا.
حکم اور چې سپریم کورٹ وزیر اعظم نے سزا ورکړی وا هغه ورز مول دا مطالبه کړی وا چې یوسف رضا گیلانی اوس وزیر اعظم نه دی پاتې او پکار دی چې هغه مستعفی شي. یوسف رضا گیلانی په غیر آئینی او غیر قانونی توګه د وزیر اعظم په عہدې ناس وو. څنګه چې عوام کس ته سزا میلاو شي نو هغه د خپل عہدین لري شي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې وزیر اعظم هغه وخت د آئین او قانون خیال ونه ساتو. خو اوس عدالت بیا په انصاف مبنی فیصله وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی رهنما هاشم بابر د سپریم کورټ د فیصله په حق لوایي
سزا چې وزیر اعظم ته ورکړې شو او وزیر اعظم سره د اپیل کولو یو مقوا خو هغه د غورو ګړل چې موږ اپیل نه کوو او بیا اخیره کې کوم دا پټیشن شو د بګل نه اهل راغو نو ادلی آزاد ده په خپل سوچ کې بګر خدا وا کدی هغه وخت کې استعفا ورکړې وي حکومت نه او الیکشن اناؤنس کړې وي یو ډیر لوی احترام پیدا شوه د خلکو په زړه کې د پټه د پاره.
د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته د سپریم کورټ د فیصلې په حق له ویل
جماعت اسلامي او ټول قوم د عدالت ته فیصلې سره تړون او ملاتړ کوي. مخکې نه د عدالت ته فیصلې نه پس د وزیر اعظم حیثیت او ټول قوم کې مشکوک قوم دا ګڼل چې هغه یو حقیقي وزیر اعظم نه دی بلکې یو قابض وزیر اعظم دی او پیپل پارټي ته پکار ده چې د عدلیې خلاف د احتجاج په ځای باندې فیصله تسلیم کړي په دې کې بدا عزت دي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف هم خیال ګروپ رهنما ګوهر ایوب وایي پیپلز پارټي سره د عدالت حکم منلو نه علاوه بل لار نشته.
پوری دنیا کې تاسو وزیر اعظم باندھے یا گزرا باندھے یا سرکاری الکاری آ باندھے نو استعفا ہو رہی دل تک وہ استعفا حکم دے خلق نہ آئی پکارو وزیر اعظم چے استعفا ورکو اس سپریم کورٹ کو یو آرڈر کھڑے دے اور وزیر اعظم نن نہ پس وزیر اعظم نہ بھئی.
تو پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قانونی مشیر او پیپلز پارٹی غڑے فواد چودری دا سپریم کورٹ فیصلے پہ حق لوائی
جو
کرپشن کے الزامات کا ان کا خاندان سامنا کر رہا ہے ان کی طرف
سے چیف جسٹس خاندان کی دا وقت کرپشن دے الزامات سر مخ تے دا ہوئی لخوا دا دا سی فیصلی من توقع لرلا زکر چی ہوئی دا خلق توجہ دا خپل خاندان دا کرپشن کیس نا لرکول نا پارا ہم دا کسما فیصلی وکری خوچ کم دا عام تاثر دے چی دے فیصلی رشتو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پادی ندے نو دا سی ندا دا آئین دا آرٹیکل سلور نوی ترلاندی دا نوی وزیر اعظم ٹاکلو پوری با یوسف رضا گیلانی پخپل چوکی قائم وی
یاد دیوی چی دا اپریل پش پگشتم نیٹا توہین عدالت کیس کے سپریم کورٹ و رکنی بینچ یوسف رضا گیلانی تا دا دیرش سیکنڈو سزا اورول وا او دا قومی اسمبلی اسپیکر فہمیدہ مرزا تے ویلی او چ نور کاروائی لپاره دا کیس الیکشن کمیشن تو ولیگی خود اسپیکر لخوا داسی او نکڑے شو د کمی پزت چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف لخوا په سپریم کورٹ کې دو بیل بیل درخواستونه جمع کړي شو او 13 ورځ عدالت په دغه درخواستونو خپل فیصله واوروله. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
ہم پر دے موضوع کے پاتی کی گو د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااہل گرزولو د فیصلے خلاف پ احتجاج کے د بجٹ غونډه د یو څه وخت لپاره وسنډوله. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان پ دی رپورٹ کرا کوي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه چې د کال 2012 13 بجټ باندې بحث کولو لپاره رابلل شوې وه د نهه په ورځ هغه وخت وزندل شو کله چې د عدلی لاړخه د یوسف رضا ګیلانی د نه اهلی خبره په ایوان کې خوره شوه. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مفتی کفایت الله د جذباتي تقریر نه وروسته د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان د اسمبلی غونډه د احتجاج په توګه د 15 منټو لپاره وزندوله.
کو مجھے خود بھی افسوس ہے اور 5 منٹ کے لیے وقفہ کرتا ہوں اسی پروٹیسٹ میں.
د دین اوڑان دی مفتی کفایت اللہ په خپل تقریر کې ویلو چې پاکستان په دستور کې پارلیمان لویه اداره ده نو څنګه د قومي اسمبلی سپیکر رولینګ نه منل کیږي. د زیات اکلا چې د جمهوریت خلاف یو سازش روان دی او په کار ده چې چیف جسټس افتخار چودھری هم اخلاقاً د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي.
دا خبر هم زګه وکړه چې دا دواړه ادارو مشران د دوی مسکه شخصي تصادم را کړو. دواړه ادارې به انوال شي نو دا دواړه مشران کلاړل نو ادارې به شي شخصیت وګرځي. زما خیال دا ده چې جمهوریت کلا یو رزم دی عوام حکومت نه دبر خوښه شه یو رزم لبارو یا فوجان په خوله راغل دي یا فوجان بل سره تکړه کړه چې تپاس بهرال فیصله چې دا هغه د انصاف مطابق نه او داسې حال کې بیا نه دا چې کړه چیف جسټس دوی باندې بیا الزامات لګي ایک چیف جسټس باندې لکساس کی راځي په بیا انصاف چې مشکوک.
خو بیا د دغه ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې دغه خبرې د مفتی کفایت الله ذاتی رې کې دي شي خود دوی د ګوند پالیسی هیڅ کله نشي کېد.
د خپل د ځان د فکر خبره ده د خیو خبرې سره د جماعت هیڅ قسمه مرسته هم نشته او نه د جماعت په مشوره باندې ده. دا د یو ذاتی خپل خبره ده خپل فعلی ده او مونږ به ان شاء الله کینو او بیا به مونږ په تفصیلی په دې باندې لیگل سائیڈ فیصلہ بہ مالو جذبات و دا انداز خبر نہ دا دیکھیے بد سیاسی فراست خلق دس د منز لارا گوری چی پدی کے ملک تو خطے سے.
دا عوامی نیشنل گن پارلیمانی لیڈر او سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور پدا فیصلہ دس قسم خبر قول ڈڈا اوکڑا او وی وائل چی دوی گن مشران با پدی خپلا رے ور کوي.
دا فیصلہ پارٹی مشران کے نہیں پارٹی پالیسی با جوڑی منگ باغے وقت کومنٹ سو سم کومنٹ سو شکو لے دا خلو ہے خبر دے بندے ہزوں انڈیویجول رہ نشی کے.
دا شان دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او دا پختونخوا دا صحت وزیر سید ظاہر علی شاہ وائی چی دا جمہوریت کمزور قول و حسی
منگم دا گڑوں دا جب اقدام شوے دے دا دا دے ملک دا پارا دے ملک قوم دے قوم دا پارا اور دے جمہوریت دا پارا دا یو دا سے اقدام دے چہ خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا جمہوریت نقصان رسی دے شی اور کہ جمہوریت نقصان رسے دو نو دے ملک تب آگا نقصان رسے گی چہ بیا دغه د بیا چې څوک د خپل په فیصله باندې پښتاویږي بیا هغه ټایم باندې بیا ډېر لري.
پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې مشر سکندر شیرپور وویل چې د ادارو په منځ کې ټکراو د جمهوریت او د هیواد په ګټه نه دی.
منې رزنا د موږ د موقف پاتې شو چې د ادارو کې د تصادم طرف ته نیت لپاره نن د حالات دې تور رسیدل چې وزیر اعظم سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کو دا ډېر د افسوسناک واقع ده. د ملک لپاره دا ډېر د بدنامۍ واقع ده چې د یو ملک وزیر اعظم ڈسکوالیفائی شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړو د صوبائی اسمبلی ځنډولو او مفتی کفایت الله د تقریر غندنه وکړه او وی ویل چې دوی به دغه خبره د اسمبلی په فلور یو ځل بیا اوچتوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو
د حقایقو رابرسیرون کې
سپریم کورت د لادرک کسانو او د بلوچستان د صورتحال په اړه د مقدمه د اوریدنې پر مهال د دفاع سیکرټری نرګس سیټی ته هدایت کړې چې هغه د پاکستان ایجنسی کې نوی ورته دی وایي چې د سپریم کورت په حکم عمل وکړي او دا چې د پاکستان د کوم ځای نه هم څوک لاک درک شوي هغه یې را پیدا کړي. سپریم کورت نوموړې ته دا هم ویلې چې اوس دا خبره ښکاره ده چې اف سی د خلکو په لادرک کولو کې ککړ دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سیرال ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د سپریم کورت د چیف جسټس افتخار محمد چودري مشرۍ کې دریتنی بینچ د بلوچستان د خراب صورتحال او د لادرک کسانو د کیس اوریدنه وکړه. په دې موقع سپریم کورت د کیس لړکی ابوري حکم جاری کړو او وی ویل چې داسې ښکاري چې قانون نافذ کوونکې ادارې او په خاص توګه اف سی د خلکو په لادرک کولو کې ککړ دي. عدالتي حکم کې ویل شو چې د یو ملک د اوسیدونکو د ځان او مال د تحفظ باوري جوړول د ریاست ذمہواری وي. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس د دفاع سیکرټری نرګس سیټی ته هدایت وکړو چې هغه د ټولو ایجنسیان کې نوی عدالتي حکم باندې د پرې عمل وکړي. په دې مهال نرګس سیټی وویل چې هغه د درې نوی کسانو متعلق رپورت وړاندې کړی دی او په دې کې یو کس هم د ISI یا بل کوم ایجنسی سره نشته. چیف جسټس زیاته کړه چې د ملک په کوم ګوټ کې هم خلک بې درکه شوي وي هغه را پیدا کړی شي. د سپریم کورت د دې اوریدنې په اړه مشال ریډیو سره د بشري حقوقو او لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي د یو تنظیم مشري امنه مسعود جنجوا اویل
بس کارکردگی دا سے بس زبانی جمع خرش پشان دیشتا لیکن اصل مسئلہ حل نہ کی نور نور خلق چیزی اگر
دلادرک کسانو د کیس پخوانی وکیل او د قانوني چارو تزیه کار شهاب الدین مشال ریډیو ته ویل چې په دې کیس باندې پسندیدګي سرکار نه دی شوی او چې سپریم کورت دا معاملہ راپور تکړه نو کې دی شي چې سلار روزی د ویل
دا مسله چې کومه ده د ملک د ټولو نه مهمه مسله ده. هرې مسلې نه ځکه چې کله د ملک د سټیزنز ژوند د لیبرټی د هغه بنیادی حقوق چې دا په خطر کې شي نو بیا د نورو شزونو غم رست کول پکار دی اول دا غي غم پکار ده. کا پروسیکیوشن پا یا سٹیٹ ایجنسیانو ته مسئلے وی نو زما خیال دے چھ دا اگے بہتر حل چھ دے اگے لیجسلیشن دے کفر سے اگے دا گنی چھ مون تہ د پوچھ گز د پارا وقت کم ملا وی گی زکہ مون خلق پ الیگل کنفائنمنٹ کے ساتھ نو پارلیمنٹ تہ دی اپروچ کی او پاگے باندې نوے لیجسلیشن کی دے شی سپریم کورٹ چھ کم دے اگے چھ کم دا آئی جی ایف سی یا دا نور ا دے جاسوسی دارو مشران دا راغفتیو یا بے بری زما خیال دے چھ پکل سپریم کورٹ بالکل جسٹیفائیڈ دے.
دا امنا مسعود پوینا چھ دا معاملہ ڈیرا کڑکی چنا دا زکہ چھ پاگے پاکستان کې د لسو زرو نه زیات کسان لا درک شوي دي او لا دا سلسله اوس هم دوام لري. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. په داسې حال کې چې نن یعنی د جون د میاشتې په شلمه نیټه په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، له دې سره چې له افغانستان څخه په تیرو څو لسیزو کې په میلیونونو افغانان مهاجر شوي په لکونو یې په بلوچستان کې لا هم د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دوی د مهاجرت ژوند څه ډول تیریږي خدای نور ناصر پرې دا رپورټ راکوي چې په سر کې یې ماشومان یو نظم وایي.
د پاکستان د نورو برخه په شمول په بلوچستان ایالت کې هم په لکونو افغان کډوال لا هم د مهاجرت ژوند تیروي. د دې افغان کډوالو په وینا له تیرو دریو لسیزو راهیسې په ژوند کې هغه کړاوونه لیدلي چې ورسره هغه سیټه کې نسته چې دا تریخ ژوند پکې بیان کړي. د لورالایې د ژړکاریز کمپ یو اوسیدونکی د دې نړیوالې ورځې په حیث وایي د مهاجرت په دې ژوند کې یې نورې ستونزې او کړاوونه پرېږده. په دې دېرش کلنۍ کې یې په اوبو کله هم تنده ماته نه شوه.
مانو مجبیدلار ولایت مشبرغاندی کلسپاری مثل سیات دا دیر شکال کیزا بود دا غشی تجویش دا غبو بنا را رسید دا غبو نل کی آورد راسی پنځل سورج نه راځي. بعد پنځل سورج بیا راځي. یو غاغم کړپ یو نل کې یو کښې کې نل کې دا غم گای وچی چا دا وچی چا دا نه وچی بس په دا رقم کې ژوند کې.
یو بل افغان کډوال محمد نوروز چې دا مهال د پښین په سرانانو افغان کډوالو کام کې بوسي له مشال سره په خبرو کې وویل له دې سره چې د مهاجرت په لومړیو کلونو کې ورسره نړیوالو مؤسسو څمرسته وکړه خو د په خبره تر هغه وروسته یې ټول ژوند بیلچه په لاس کې تیر کړی.
دیش کاله پندیش کاله کی چې موږ دلته ژوند دا دیش کاله ژوند پر دې رقم تیر کوي په حواله سن کې چرالو مرسره دا موسیه دا انسان مرسره کومک سوچ دا انده کې د دې انصار د نوکل څخه مرسره دغه کړه یو رایه کړه او دا غرا په دا خو موږ دا ژوند دې خپل په غریبۍ خپل په روزانه خپل په بیلچه باندې دا کار کوو دا خپل گزاره کوو
د همدې پندغالی یو بل سپینجر ایواجې د مهاجرت په دې ژوند کې له نورو آسانتیا و سره سره هیڅ صحی آسانتیا به هم نه لري او د هرې ناروغۍ علاج په خپل کورونو کې په سپیرکیو سپیلنو او دمونو باندې کوي
کوم مریض شي مریضې تداوی خپل ځانه کوو بل ځای دلته د سیاحت په حواله کې دوی هیڅ مشکل مونږ نه کوي تنه یو شی دوی کړی دی چې دغه دوی ټولې وکړي د بس خلاص نور دا دوا مستند در کړی چې مزدورات یې پوره کړی وي یا موږ کوم بوتات یې پوره کړی
د بلوچستان په بیل بیل افغان کډوالو کمپونو کې مشت افغان کډوال وایي په اوس وخت کې ورسره د هیڅ لوري هیڅ قسم مرسته نه کیږي خو هلته ځینې نړیوالی موسسې ادعا کوي د تعلیم او صحت په برخه کې یې لا هم افغان کډوال هیر کړی نه دي او لا هم ورسره مرستې کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې او ویلي دي چې یوې خوا ته لوډ شیډنګ روان دي او بلې خوا ته ناجایز بلونو تنګ کړې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال دغه مظاهره ته ورغلې او د خلکو سره خبرې کړې د ریپورت کې تفصیل اورو چې د مظاهرینو په غږ شروع کیږي
ناجائز بلینا مسجد سرمنے
دا کر دلی جغونا دا غوی مسعود کٹوال کا بالیانو دی چکومو نن گئی زمال دے ڈیر اسمیل خان پریس کلب پا مخوماخ دے برشنال یا دے بجلی دے لوڈ شیڈنگ ناجائز بلونو او بے مخا جرمنو پا خلاف احتجاج کاولو پا دا احتجاج شے شامل یو کا بالی دے لور خان مسعود ویائی
نن دے ڈیر خان متاثرین والا وراغلی دے مسجد آغا بندے ڈیر مشکلاتی دے هر طرفه چې د بجلی لوډ شیټینګ د ټول پاکستان شتور اتیاره جوړه شوې ده میش دا یی چې د لوډ شیټینګ د ختم شي میش به اپډیټ ټارګټ کړي په بیل شه ده نه ده نه په میش په سه اضافي نه جایز دومره جرمونی لاګایي چې وست خپل بلین اول دل د 4 لک ریپې دای د 4 زره دای د 5 زره په 10 زره ناکام د ډیره کامه خال کی
په دغه اول سره دوا نور کا بالون په دا رنگ جاغیږي
مونږ حجی ګل ریاس خان دای د بجلی بیل چې کیند کنه دا میش په سه ډیر غټ غټ بیل رته دا میش نشي زبردست کوله مختص سرین بیا ورته وای چې دا غاروغ میټر دی کنه دا چې دا خروف تک بیا دومره جرمونه په ولا غوي چې دا په چګه دای هنه شي
رحمن الله نامو دلته م په کریا مله و خسته دو بیلر په سر ولا ژ شپ زره ری په بتال یش په تلاس یو نټه د مود میاشته استعمال دی
زن نور اغا کا بالون چې د جرمنی بیلونه ای پلاسونو شو او د ور کول واسه نلاری خبرو ته هم غوژ ونڅه
ڈبائی مارخل زنانے جا یو لاکھ پوڑا ذرا وہ سوا پینز بندے اتیاری پی بل رپ سر غلائی دائی زد وزیرستان د جنگ نار غلائی متاثری دا غیر پی دا مناکر دا جزی پا کما طریقہ پر زدون سو سو تلائی بجلی رپ سر کٹ شویه دو مرداسی پروتایی
ز پازلی مرخیلیا د بجلی بل په مبصر غلې د دروي زره یو مش بالکل ایرونی پرشانی چې د مش سرګه برداشت
یې مون هم زر والیدای په مو په سخ پل شپه ته زره بل رو غلې دای ما سید دی خاص په غوتا کړی دی ار ساډای سر منځ نه وبوسی
امون نه بولا دای وینځم شیا سبا کې آیا پرون په ښاړه مې زری شي څنګه په کور شیا سړي دوا بل رو غلې دای مش شي د پنا ګردرا ګرزا بل منټ کې شیرا
د مسعود کډوال کا باجانو د دې احتجاج نه دورسته چزا په ډېر میل خان چې د برښنا دفتر ته ورغلم التا د محکمې ایک یو ذمہ وار چارواکی هم موجود نه وو او کوم کم کی او د دران چې په دفترونو کې شناست وو هغه د کابلانو غوتنی وخت ځوابولو ته غاړه کښې نه شو
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 1350 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافي اوریدلی شئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. ادا خبرونه هر ورځ د سهار 9 نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري چې پکې تاسو ته خبرونه، معلوماتي ریپورتونه او خبری ریپورتونه او داغه ترڅنګ خوندور پروګرامونه لکه چې د دې روانې غړې په اخیری برخه کې تاسو لپاره مونږه نن یو پروګرام وړاندې کوو د نړۍ رنگونه. دغه به هم اوري خو دا وخت فرخند وزیر سټوډیو تراغلي راځي چې د خبرونو لنډې ستري واورو.
د افغانستان په خوست کې په حساب ځکونی او ځانمرګي بریچ شوې شپارس عام وګړي پکې وجل شوی او د ډیر شو زیات جوبل دی. د پاکستان انتخابي کمیشن د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نا اهلی نوټیفیکیشن جاری کړي په 28 جون به نوې وزیر اعظم ټاکل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي یو مشکوک الجیریایي نجات فرانسوی نیولې چې پر د القاعده سره د تړاو تورونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیلمن دي چې اروپایي هیوادونه بازر د مالی مشکلات نه راوځي. د مصر په خواني ولسمشر حسن مبارک د صحت په اړه متضاد ریپورتونه مخې ته راغلي دي او نن په ټول جهان کې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. تاسو پام راګرځوي د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په اسلام آباد کې زمون خبريال سره ظاهري مهم ټکی راغون کړی راځي چې په غړې واورو.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرغو کې د یوسف زاګیلانی خلاف عدالتي فیصلې ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبو رسپانو ډان دی نیوز او ایکسپریس ټریبون خپل سرغو کې لیکي چې یوسف زاګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کړی شو. د اردو ژبو رسپانو مشرق دا خبر صدا سي راغسته او لیکي چې ګیلانی فارغ کړی شو، کابینې ته چټي ورکړی شو او سپریم کورټ د نوي وزیر اعظم تر اوستو حکم ورکړی دی. او ایکسپریس رسپانو دا خبر په خپل سرخه کې صدا سي لیکي چې ګیلانی د 15 کال لپاره ناحل وګرځولې شو او سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې نوې وزیر اعظم دی او ټاکلې شي. د غرنګ جنگ رسپانه خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د چوکۍ نه ناحل وګرځولې شو او دا چوکۍ د 28 اپریل نه خالی ده. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې دریتنی بینچ د قومي اسمبلی د سپیکر د فیصلې پر ضد په اپیل باندې لنډه فیصله جاری کړې ده چې پکې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د چوکۍ څخه ناحل وګرځولې شو. او فیصله کې ویل شو چې د یوسف رضا ګیلانی ناحلی به د روان کال د 28 اپریل نه تصور کولې شي. اداري مخکې لیکي چې یوسف رضا ګیلانی ته د وزیر اعظم په هیڅ هغه وخت د مشکلات رامخېد شو کله چې سپریم کورټ حکم ورکړ چې هغه د صدر آصف علي زرداری د مال په حواله د سویزرلند چارواکو ته خط ولیکي، د کومې پنل یې ګلو چې وزیر اعظم ته د توهین عدالت نوټس ورکړی شو. اداري وړاندې لیکي چې کوکتې شي نو دغه مسله د وزیر اعظم په ختمېدو هوار نه شوه او دا لا موجود ده او چې نوې وزیر اعظم راشي نو هغه ته به هم دا مسله پرته وي او دا امکان هم د نظر بیخي نه دی وستل پکار چې عدالت به غني نوې وزیر اعظم ته د خط لیکلو حکم نه ورکوي. اداري اخر کې لیکي چې دا به راتلونکي کې کتې شي چې څه به کیږي. خو فلحال دا ویلې شو چې د عدالت د فیصلو منلو بغیر یو حکومت یا اداره هم نشي پاتې کېدی. جنگ رسپانه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکلي دا او وایي چې سپریم کورټ وزیر اعظم ناحل ګرځولې دي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې د جمهوریت دروان ساتلو لپاره د اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي چې د 1300 هفتو راسي د بجلی لو شډینګ ډیر زیات شوی وو او د وزیر اعظم خلاف د عدالتي فیصلې تراتلو سره سره د ولس فیصله هم راغلی و. نو باید چې پیپلز پارټي اوس د اپیل په ځای د جمهوریت د تسلسل جاری ساتلو لپاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې څوک پرختینی دی ولس ته ګټه ورکړي او خصوصا د لو شډینګ د عذاب نه دا ولس خلاص کړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیک چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پوز خپل ملک کې دننه جنگیدل نه غواړي خو د ترهګرو د ختمون لپاره مجبورن دوی د دې خلاف اپریشن وکړو او دا چې د جنوبی وزیرستان ولس به بی اسري نه پرېږدو. د ادارې په وینا چې د پوز مشر چې ملک کې دننه د کومو عملیاتو ذکر کړي دي هغه په خپل ځای یو حقیقت دی او دا لومبیزل نه دی چې یو پوزي مشر لخوا قبایلي سیمو کې د پرمختګ منصوبې شو شروع کړی شوی او دلته د کیډټ کالج جوړول ډیر ښه ګام دی، خو صرف د کیډټ کالج د جوړېدو نه حالات نشي بدلېدی. ادارې زیاتوي چې د پاکستان پوز لبا دغلته د ترهګرۍ په مکمله توګه ختمون پکار وي او چې دا هم باوري کړی شي چې دغلته د حکومت عملداری اوس په ځای ده. اداریه اخیری کې لیکي چې دې لړکې د قبایلي سپین روبو او د پاکستان د پوز کردار ډیر مهم دی، نو باید چې دوی خپل کردار په ښه شان ترسره کړي او دغلته د ترهګرۍ ختمون باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او سپام وکړی چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي د پاکستان او امریکا مفاد یو شان نشي کېدی. د پاکستان سره هیڅ فکر نشته چې اسلامي سخت دریځه د نړۍ لپاره د خطر سبب جوړیږي او د امریکا سره دا غم نشته چې هندوستان په سیمه کې د یو طاقتور هیواد په توګه راپورته کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د یو کمانډر لخوا په سیمه کې د پولیو د ساسکو د پولیو خلاف د ساسکو په بندیز لګولو یو مقاله خبره کړې. د دې دواړو مقالو غټ کې د اسرار عالم مومند ناورو
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو تاریخي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشپنو ملګرتیا څو واره د لوړو جوړو سره مخ شوې. کله چې امریکا ته د پاکستان ضرورت وي نو سپینه ماڼۍ په اسلام آباد د پیسو وسلو او د ډېر زیات تعریفو باران کوي، خو چې کله یې ضرورت پوره شي د هر څه په ځای ودرېږي او د دې پر ځای ورته تقریرونه کوي او حکمونه ورکوي. نو په ساده ټکو کې خبره دا ده چې د پاکستان او امریکا ګټې یو شان نشي کېدی. دغه رنګ له پاکستان سره هیڅ فکر نشته چې اسلامي سرغړیزه د نړۍ لپاره د خطر سبب جوړیږي. بلخوا د امریکا سره دا غم نشته چې هندوستان په سیمه کې د یو زورور هیواد په توګه راپورته کیږي. داسې ښکاري چې د اوباما انتظامیه اوس غواړي د سپینې ماڼۍ او پاکستان ترمنځ د مشکلاتو ډکې اړیکې غیر فعاله وګرځي. همدارس پاکستان اوس د افغانستان د شخړې په لړ کې هم نو ډېر مهم نه دی پاتې شوی. د دې ترڅنګ اسلام آباد هم د دې جوګه نه دی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې څرنګه اوسامه بن لادن په پاکستان کې پټ شوی وو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیان پونیټا د هند دورې پر مهال ویلي وو د پاکستان په اړه د دوی د صبر کاسه د ډکېدو حد ته رسیدلې. بلخو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د پاکستان طالبانو یو قومندان شمالي وزیرستان ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاسکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو بندیز لګولې وو. د پولیو مخنیوي په دغه کمپین کې شاوخوا 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول وو. د پاکستان طالبانو د پولیو ټیمونو په داخلېدو بندیز له دې وجې لګولې وو چې هغوی یریدل د پولیو څاسکو ورکوونکي د ډاکټر شکیل اپریدی په شان د دوی ضد د امریکا لپاره جاسوسي کولی شي. دغه رنګ کومندان حافظ ګلبادر ویلی وو تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونه نوي ودرولي تر هغې به د پولیو کمپین په چلولو بندیز وي. قبایلي سیمې چې د لسیزو راهیسې بدامنۍ او غربت ځپلې دي خلک پکې د یو شمېر ناروغو سره مخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ادارې یو ویان ویلي د دوی کارکوونکي تمه لري چې دوی به په دغه سیمو کې د 15 کلو نه کم عمره 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي څاڅکي ورکړي. سکل د پولیو 29 ناروغان مخې ته راغلي. همدغه شمېر تیر کال په همدغه موده کې 250 وو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا
پپاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 5 بجو.
دغه وو د سبا ورځې د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو ترتیب او اوس ورځو افغانستان ته. وسلوالو طالبانو د غزنی په ځینې سیمو کې د عامو وګړو د کورونو په سوځولو شروع کړی ده. طالبانو وروسته له هغې د کورونو د سوځولو کار شروع کړی چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې یې خلاف ولسی پاسون شروع شوی و. د دې نه وړاندې طالبانو د خپل واک لاندې سیمو کې هغه قومي مخور مشران هم وجلي چې د دوی په شک د دغه ولسی پاسون مرستیال و. زموږ همکار سید شاسقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د سیمې د اوسیدونکو د کورونو په سوځولو پیل کړی دی. دوی وایي وسلوال په هغو سیمو کې د خلکو کورونو ته اور اچوي چې لا هم پکې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون نه دی پیل شوی. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته تر ورننوتو وروسته ښځې او ماشومان وهي، ډبوي، سپینګیر یې له کلي شړي او په کور یې تر تیل پاشلو وروسته اور پورې کوي. د غزنی د ولسي پاڅون استازی عبیدالله پاڅون وایي چې تر اوسه پورې طالبانو د اندړو په دوو کلیو کې دوه کورونه په بشپړه توګه سوځولي دي. دی وایي طالبانو د قدم خیلو په کلي کې د سیمې د یو اوسیدونکي له کوره تر سوځولو مخکې هغه سامانونه له ځان سره وړي چې خوښ شوي یې وو او پاتې نورو ته یې اور اچولی دی چې پکې څو مذهبي نسخې هم سوځېدلي دي. د ده په خبره هغه سامانونه چې طالبانو له ځان سره وړي دي د کور خاوند د خپلې لور د واده دپاره اخیستي وو.
ولی محمد نامو باندې د یو لسی سړي کور ته یې اور واچاوو. قرآن کریمونه درېدانې پکې وسوځېدو چې اثار یې دلته په یو کلي کې اوس هم ایښې دي. شاید زه تاسو ته بیا وروسته ښکارم کوم، یعنې بیا عکس له لارې اول یو تمرینونه کېښودل، بیا یې له هغو وروسته اور ورته واچاوو او د کور مکمل سامان یې چې د لور په واده لپاره تیار کړی وو دا یې مکمل کاملا له ټولو کارو سره لاسته تللی وه.
پاڅون زیاتوي چې په یاده سیمه کې طالبانو څو ساعته مخکې هم یو کور ته اور اچولی دی چې دی اوس هم لمبې ویني. دی وایي طالبانو د کور مېرمنې او ماشومان وهلي او له کوره یې شړلي دي.
د دې کلي د کور ماشومانو څوکې چیغې وهلې، د یو بل کلي کې منډې وهلې او دی رالو په باندې ودرېدو او پټرول یې پیسو کړو په دې کور باندې. د کور ټول لوښي کپړې راواخیستل، په منځ کې واچول او اور ور واچول او د کور ښځې او ماشومان یې ټول وهلي دي، کنداغو یې وهلي دي، ښځې له کورو ایستلي دي، پسې وهلي دي، دروازه یې ویستې ده او ټول کور ته اور اچولی ده.
خو بله خوا بیا طالبان دا ردوي چې ګواکې دوی دې د چا کورونو ته اور اچولی وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې اربکیانو د ځینو کورونو پر بامونو د دوی پر ضد پوستې جوړ کړې دي او کېدای شي چې د جګړې پر مهال هغه کورونه سوځول شوي وي، خو داسې معلومات لا نه لري چې ملګرو دی یې قصدن د چا کور ته اور اچولی وي. د اندړو ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو څو ورځې وړاندې راسره په خبرو کې ویلي وو چې په کلیو کې یې وسلوال طالبان هغه قومي مخور هم وژني چې د ولسي پاڅون د حمایه کوونکي شک یې پرې راځي. دوی ادعا کوله چې تر اوسه پورې وسلوالو په سیمه کې 15 تنه سپینګیرې وژلي او بیا یې څوک د جنازې ادا کولو ته هم نه پرېږدي.
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروي.
د نړۍ رنگونو خبرونه هم بس درنګ شبه کې دراورو. خدای نه وړاندې یو نړیوال ریپورت ملګرو ملتونو وړاندې ویلی وو په شام کې د امن د منسوبې نه پاس د امنیت د سارن لپاره ورغلي 300 سارون کې خپل مشن ودروي. خو په دې ورستیو کې دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سارون کو مشر ویلي که څه هم دوی د خطرونو سره مخ دي، خو دوی به خپل ځمواريو تر سره کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه تفصیل درته د لنډې د مې ورسته وړاندې کوو. په شام کې د ملګرو ملتونو د مشن یا ماموریت مشر وایي که څه هم په دې ورستیو کې د دوی ځواکونو باندې ډزې شوي، خو دوی د هیواد کې اساره دلو ته ژمن دي. میجر جنرال رابرټ موډ ویلي د مشن ختمول د وخت نه وړاندې خبرې وي او زیاته کړي دا چې دوی هیڅ چیرته نسی.
Including shelling, small arms fire and other incidents are coming much closer and
د شیلنګ او وړو وسلو تر څنګه د تشدد نورې پیښې مونږ ته لاره نږدې کیږي او په تیرو څو هفتو کې څو واره مونږ په نښه کړی شوي یو. د تشدد له وجې یوې خواته د ملګرو ملتونو د سارونکو ژوند د خطر سره مخ دی، نو بلې خواته دوی خپلې ذمهواری پوره کولو کې هم د مشکلاتو ښکار دي. او دې خبرو د څو ورځې وړاندې په دې فکر مجبوره کړی وم چې دغلته د سارونکو مشن فعالیتونه ودرول شي.
to implement mandated tasks.
د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د تشدد زیاتېدو له وجې په شام کې میشت د دوی 300 څارونکي خپل ماموریت ماتل کوي ځکه چې د هغوی ژوند د خطر د اندېښنو سره مخ دی. جنرال مور د شام په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د وینا وروسته دا څرګندونې وکړې. دغه مشن شام کې د ملګرو ملتونو د استازي کوفی انان لخوا د ډزبندۍ د لوزنامې نه پس د امنیت د سارنې لپاره لیږل شوی و. د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د سانګې مشر هارو لارډسوس خبریالانو ته ویلي دا ډیره مهمه ده چې د سولې دا پلان عملي کړی شي ځکه چې د امن ټینګولو بل کومه منصوبه نشته.
Many diplomatic initiatives are at work. Contacts are
یو شمیر سفارتي هلې ځلې روان دي. رابطې ټینګې کړې شوې دي او تمه ده چې داسې شرایط به برابر کړي شي چې په سناسه شکل کې به د امن شپږ نکاتي منصوبه پرمختګ وکړي. ځکه زه بیا هم وایم چې هم دغه یو منصوبه ده بل هیڅ لار نشته. خو د دې ډرامای بحران ختمولو لپاره یوازې د کوفی انان منصوبه کردار ترسره کولی شي.
په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشر جعفری ویلي حکومت یې په هیواد کې د روان تشدد ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت سره همکاري کول غواړي.
زه د حکومت لخوا یو ور بیا د دې خبرې پخلی کوم چې د شام حکومت نه یوازې د باغیانو په مضبوط ځای همس کې ګیر د سونو ولسی وګړو فکر کوي بلکې د هیواد د 23 میلیونه ولس حفاظت ته هم ژمن دی.
The rights of 23 million Syrian civilians.
بلخوا په مکسیکو کې د جی 20 د سرمشري زنه پاس د امریکا صدر باراک اوباما خبريالانو ته ویلي روس او چین په شام کې د خانه جنگي د خطر په اړه خبر دي خو لا هم صدر بشار الاسد د حکومت نه د لری کولو کومه منسوبې ته رضا نه دي. په شام کې حکومت مخالف ګوندونه وایي د تیر کال د مارچ د میاشتې راهیسې په شام کې روان پاسون کې سباندې سور لزره خلک وجل شوې دي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږ همکار ګلیا ستیاروي راځي چې په ګډه واورو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي کله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروګرام کې مدلله د نورو پروګرامونو په شان د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د چین خلای جاس چې درې ستور مزلي په کیس فارو خلای مرکز ته رسیدلې دي.
10 9 8 7 6 4 3 2 1 Ignition. Lifting off.
د چین شینزوا نه هم خلای جاز د جون پر شپړسمه نیټه د ګوبی صحرا زنغوا سیمینا خلاتال وت پیل کړو. په دې خلای جاز کې یو خزه لو یانګ هم شامل ده. شینزوا نه هم خلای جاز په خلا کې د چین تیانګوانګ تجربهګاه یا مرکز ته رسیدلې دي. ستورمزلی به یو ونی په خلای مرکز کې تیروي او هغوی به ځینې تجربې هم کوي. تیانګوانګ خلای مرکز د ځمکې نه 315 کیلومتره لري دي. خلای جاز د الوت پر وخت ټول نظام په صحیح توګه کار کولو او په اتو منټو کې خلای مدار ته ورسیدو. تیر کال شینزوا اتم خلای جاز چې ستورمزلی په کې سپور نو الوت کړی وو او د دې مشن لپاره ځینې تجربې کړې وې. د دې تجربو کامیابی وروسته د چین چارواکو خلا ته د ستورمزلو د لیږلو فیصله کړې وه. د دې وړاندې د ځمکې نه د خلای جاز په خلا کې موجود مرکز ته رسول شوی وو خو په دې مشن کې به ستورمزلی په خپل خلای جاز مرکز ته رسوي. دا د چین سلورم مشن دی چې ستورمزلی خلا ته لیږي. چین د روس او امریکا وروسته دریم هیواد دی چې بغیر له چامرستي خلا ته ستورمزلی لیږي. دا د چین د هغو هڅو برخه ده چې غواړي تر 2000 کال پورې خپل مستقل خلای مرکز ولري. دا پاکستان پنجاب صوبې بهاولپور کې یو کس 120 کیلوګرام تاله جوړ کړی دا زو بهاولپور ته
اج خیر دے بدل بنتا پن رب پاک کرے می وس پوے
دا بهاولپور ضلع یو کس اصغر بهاولپوری ادا کوي چې د نړۍ تر ټولو لوی
او درنه تالی جوړ کړی ده. د اصغر په وینا دا وخت نړۍ تر ټولو لوی تالی ریکارډ لاهور کې یو کس جاوید چې شپږش انچا اوږدا او شپږ نوي کیلوګرامه وزن لري جوړ کړی و. خو دوی سلور دش انچا اوږدا او یو سل سلویخ کیلوګرامه وزنی تاله جوړ کړی ده. اصغر بهولپوری وایي دوی خپل نوم په ګینز بک اف ورلد ریکارډ کې شامل ول غواړي.
جٹ پیارے ہوں دن ہر کہیں کو چنگا تھی جٹ نال سفر ویندے.
د امریکا یو کس د نیاګرا ابشار په سر په تار سفر کړی دی او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی.
نیک ولندا واکینګ هیز وے انټو هیستوری بیکمینګ د فرست پرسن ٹو ٹراورس نایاگرا فالز ڈائریکٹلی اوور د فالز دیمسیلوز ہگینگ ہز انکل اینڈ اکنالیجنگ د کراؤڈ بلوئنگ کسز.
د امریکا نیک ولندا د هغه کورنۍ نه تعلق لري چې په امریکا کې په تار د کرتب خودو لپاره مشهور دی. نیک ولندا د امریکا او کناډا ترمنځ نیاګرا ابشار باندې په تار سفر کړی او ریکارډ یې جوړ کړی دی. دغه تار 1300 فټه اوږد وو او نیک ولندا په 25 منټو کې دغه سفر مکمل کړو. دا لومړی ځل دی چې یو کس د نیاګرا ابشار د تار په مرسته سفر کړی دی. نیک ولندا د تاریخي سفر وروسته وایي چې یقین نه لري چې د نیاګرا ابشار د پاسه په تار سفر کړی وو. په دې موقع په لسګونو کسان د دې ننداري لپاره موجود وو او په امریکا کې خلکو دغه ننداره نیغ په نیغه په ټلویزیون هم وکتله. د استرالیا آثار قدیمه چارواکي وایي چې 15,000 کاله زوړ کاڼي موندلې دي. زو د استرالیا کینبرا ښار ته د استرالیا د آثار قدیمه چارواکي وایي چې د هیواد آؤټ بیک غرنی 15,000 کاله زوړ کاڼي موندلې دي. د ایپی خبري جانستر مخه دا موندنه به د آثار قدیمه ژورنال کې خبريږي. د سویلي کوینز لینډ پوهنتون پروفیسر برایس بیکر وایي دغه کاڼي تیر کال د جون په میاشت کې موندلې وو، خو د تجربو لپاره یې نیوزیلند کې ایښودې وو. له دې وړاندې د نړۍ تر ټولو زوړ کاڼي په سپین کې موندلې شوې وو. ویل کېږي چې دغه کاڼي 15,000 کاله زوړ دی. پروفیسر بیکر وایي داسې ثبوتونه ترلاسه کړي چې دا کاڼي 15,000 کاله زوړ دی. دا خو تاسو واوریدل چې په استرالیا کې د نړۍ تر ټولو زوړ کاڼي موندل شوی دی. خو دې سره سره په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی سمندري پارک د جوړولو منصوبې اعلان هم کړی دی. استرالیا د ماحولیاتو په اړه نړیوال کانفرنس نه وړاندې د اوبو ځناورو ته د تحفظ ورکولو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی پارک د منصوبې اعلان کړی دی. دا سمندري پارک به 1.1 کیلومتره اوږد وي او په دغه ځای کې به د مایانو ښکار او د تیلو د ذخیرې په موندلو بندیز وي. د استرالیا د ماحولیاتو وزیر ټونی بورکی وایي د سمندري حیات د تحفظ ورکولو وخت دی او استرالیا د دې شروعات کړي دي. د ماحولیاتو په اړه نړیوال کانفرنس د برازیل ریو ښار کې کیږي چې یو سل درې ویشت هیوادونه پکې ګډون کوي او د سمندري حیات ته د تحفظ ورکولو په اړه به خبرې کوي. د صحت ادارې تحقیقونکي ویلي چې د ډیزلو لوګي سره د سږي او مثانه کینسر جوړېدای شي. د ادارې تر مخه د ټرک ډرایوران په ریلوې محکمه کې کارکونکي او کانکون له دې نه ډېر زیات متاثر کیږي. اداره وایي باید هر څوک د ډیزلو د لوګي نه ځان لري وساتي. د صحت نړیوال ادارې وینا سره سم په دې سنتونو کې کارکونکو کې د کینسر ناروغي شرح تر 30% پورې وي. د ډیزلو په لوګي کې زهریلا مواد موجود وي او په صحت ډېر زیات بد اثر کوي. دا خو تاسو واوریدل چې د ډیزلو لوګي د کینسر ناروغي سبب جوړېدای شي. همدغه شان په یو ورځ کې د وو چای کپونو سکلو سره د کینسر ناروغي جوړېدای شي. د کلاسکو پوندون سایدانانو یو تحقیق کړی چې تر مخه ډیر زیات چای سکل د صحت لپاره ښه نه دي او د دې لقبله د کینسر په ناروغي کې اخته کېدای شي. سایدانان وایي په یو ورځ کې د وو کپونو نه زیات چای سکلو سره د کینسر ناروغي 50% امکان وي. دغه پوندون پروفیسر کاشف شفیق وایي چې په برتانیا کې هر کال 1,500 سړي د مسانې په کینسر کې اخته وي چې 1,000 کسان د دې ناروغي لقبله مري. د امریکا د کمپیوټر مشهور کمپنی آی بی ایم د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر چې سوپر کمپیوټر او ته ویل کیږي جوړ کړی دی. له دې وړاندې د نړۍ تر ټولو تیز کمپیوټر جوړولو اعزاز جاپان سره وو. دا په دوه کالو کې لومړی موقعه ده چې د امریکا کمپنی تر ټولو تیز کمپیوټر جوړ کړی دی. د آی بی ایم سوکویا کمپیوټر د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د توانۍ په محکمه کې لګول شوی دی. دا کمپیوټر به په خوانی جوهري وسلو د فرضي تجربو لپاره استعمالول شي چې د دې سره به د دې وسلو د ځمکې دننه په تجربو تحقیق ضرورت پاتې نشي. په دې سوپر کمپیوټر کې 15 لکه پروسیسرز لګول شوی دي. دا کمپیوټر د 3 ورځو کار په یو سیکنډ کې کوي. اپل کمپنی خپل جدید آپریټنګ سیستم آی او ایس پګم وړاندې کړی او د نقشو ګوګل سافټویر یې له خپل اپلیکیشن څخه لری کړی دی. د دې پر ځای اپل کمپنی خپل نقشو اپلیکیشن وړاندې کړی دی چې په 3D کې به نقشې کتل کیدی شي. 3D هغه ټکنالوژي ده چې د عکس هر اړخ یې کتل ممکن وي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وایي چې صارفین به کولی شي چې د اگست په میاشت کې جدید آپریټنګ سیستم وکاروي. هغه صارفین چې د اپل کمپنی آیفونز او یا آی پیډز لري به مفت د آپریټنګ سیستم استعمالولی شي. اپل کمپنی اعلان کړی دی چې میک بک پرو او میک بک ایر به نور هم ښه کوي. د کمپیوټر مشهور کمپنی مایکروسافت نوی وړوکی کمپیوټر یا ټیبلیټ مارکیټ ته وړاندې کړی دی. د دې ټیبلیټ نوم سرفیس دی. په دې کې ونډوز اتم سیستم دی او د سره د ربر کیبورډ دی چې د کمپیوټر څخه جلا کیدی هم شي. د دې ټیبلیټ خصوصیت ونډوز اتم آپریټنګ سیستم دی چې صارفین یې انتظار کوي. د ونډوز اتم په اړه کمپنی په رسمي توګه اعلان نه دی کړی چې کله به مارکیټ ته وړاندې کوي، خو د انټرنیټ ویب پاڼو د وینا سره سم د ستمبر او یا اکتوبر په میاشت کې امکان دی چې ونډوز اتم مارکیټ ته وړاندې کړی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هند سره تعلق لرونکي یو ځوان کس د ګوروګانو یا د روحاني مشرانو پر ژوند دستاویزي فلم جوړ کړی دی. د دې فلم نوم دی کومارې. په فلم کې دغه ځوان کس له خپل ځان نه ګورو جوړ کړی بي او د خلکو روحاني علاج کوي. دا کس دا هم معلومای چې آیا ګوروګان اصلي بي او که جالي، او په دې اړه خلک څه عقیده لري.
So many of us look to the wisdom of the East to solve our problems in the West. Growing up in America, I too had a lot of questions, and I met a lot of religious leaders who claimed to have the answer. But were these gurus real or just full of it? To find out, I decided to impersonate a spiritual leader and build my own following. That's how I became Kumare.
Hello.
Wonderful person came into my life and changed me.
I am the biggest faker that I know. I fake so much, I forget who I was before.
د امریکا مشهور ستوري سیلور سټالون چې په ریمبو مشهور دی نوی فلم ایکسپینډیبلز دویم بار نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې د هالیوډ مشهور ستورو کار کړی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور ستورو کار کړی دی. په دې کې آرنولد شوازنیګر، بروس ویلز، چک نورس، وین ډیم او نورو کار کړی. له دې وړاندې ایکسپینډیبلز 1 ډیر زیات کاروبار کړی وو.
Imagine what 5 tons would do. You're gonna need more men if you expect to get out of here alive.
I'm back.
You're not doing what I think you're doing.
Yeah, I am.
د هند سینما مشهور ستوري سری دیوی نوی فلم انګلیش ونګلیش ټریلر خپور شوی دی. سری دیوی له ډېر مودې وروسته بیا فلم کې کار کوي.
فلم کو بھی ایگزام دینا پڑتا ہے؟ کیا بات ہے، پاس ہو گئی تو سب کو لڈو.
د هند سینما دوه مشهور ستوري شاهد کپور او پریانکا چوپرا نوی فلم تیری میری کہانی روانه ونې کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې وړاندې شاهد کپور د هند فضائی ځواک په اړه فلم موسم کې کار کړی و. دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221121 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدے
دا هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې